سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان برید غندلی او وحشیانه حمله یې بللې ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړي او ولسی وګړي یې چې ډیری عام وزیرستانی کډوال دي په نښه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن دریم ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپل ایکس پانه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمر خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د بشار اسد رژیم پرځاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اوکراین په کریویری ښار کې د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه څلور پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلي دي چې په دې برید کې 11 نور کسان هم ټپیان شوي چې 8 تنه یې روغتون ته رسول شوي دي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري میاشتې په 28مه نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید بللی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسی وګړي یې چې ډیری عام وزیرستانی کډوال دي په نښه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې ټپیان او شهیدان شوی دي. په بیان کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپل خاوري او حریم دفاع د ځان حق بولي او دا عمل به بې ځوابه پرېنږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپل ساري عملیات د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حملې کړې دي چې پاکستاني چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دوی وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، دا ادعا هم کړي چې په دې حملو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د روان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړي و چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو لومړني راپورونه سم وي نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښهوالي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعاوې تل رد کړې دي. د همدغې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر وپوښت او د مرکې په سر کې مې له هغه وپوښتل چې د دې حملې لپاره د پاکستان پلمه کومه ده.
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستاني پوځیانو نه دوه درې ورځې مخکې چې ولس پاکستاني پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد په کرم اجنسی کې وژل او په وزیرستان سیمه کې پاکستاني پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووزي. او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل داره چې نه تنها امنیتي تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته ورسوله ده، امنیتي تاثیر هم ورسوله. مثلا په بلوچستان کې په گوادر کې په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړې ده، پانګونه کړې ده او دغه ناامنی سبب دی کې چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته یې خپل کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعل دپاره ودروي.
بله.
او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزان. آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکې کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی ارسي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان لپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاکستان د طالبانو په زرګونه جنګیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوسه د جنگ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکی وکی، انفجارونه وکی او انتهایی عملی وکی، حتی داخل پاکستان که دیده تحریک طالبان پاکستان سره چنگ پچنگ. د اسلام آباد محاسبه داده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه ټي ټي پي مرکزونه به خصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د ټي ټي پي مشر هلته شتون لري او د ټي ټي پي نورو قمندانان په پکتیکا او خوست په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په پا طالبان فشار راولي چې ټي ټي پي د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمباری کې طالبان راضي کېدلی، خو بیا خو شل کاله په پا طالبان بمباریانې وشولې، اما طالبان خو
فکر کوي په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوي چې د پاکستان د پوځ حمله به دوام وکړي او که به دې ته یوه سوله ییزه لاره یا د منځګړو په هڅو یوه د حل لاره پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پوځ وکړې، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواسته او د دوی د مشرانو سره وزیر د دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمومنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارې وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو مشرانو علماو سره کښېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه یې وکړل، مثلا افغانان مهاجرې په پاکستان نه وباسل، بندیان کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول ډاکټر خان دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې وو هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل، اما دا آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کړي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي هغوی چې موږ شاګردان چې په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي موږ ولې دلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونه رسېږو؟
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د نشه یي توکو د کارولو د ناورین تر اغیز لاندې ده. د سازمان تېر ورځ ویلي چې په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د الغام لپاره هم د دوی هڅې دوام لري. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو این او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا سره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې دوه زرو څلیرویشتم کال کې د کابو شپږ سوه څلوېښت روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې شپږ سوه دوه یې له درملنې وروسته رخصت سوي او نه سوه نورو ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روږدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روږدوالي لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی شپږویشت کلن امان وایي چې له تېرو لسو کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت و بل دلیل مینتوب و نو په همدې ډول مې ژوند جاری وساته او ژوند مو آخر تباه و برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت